ایل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان په فضایي حریم تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې دولتي آژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه، دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړئ بیا وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ازادي راډیو د که خو نیزی خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل لستډیو زما همکار فرشته غنی مختوری.
فرشته غنی مو تاسو ته د مخکښي خزي پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي. ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپله دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې د ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون، ډبلیو اف پي موسسه او د سترو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړي چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یوې ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلې معروف په خبره، د افغانستان په اکثره ولایتو کې دنده ترسره کړې، د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په خبرونه کې له هلمند د اغلې عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولد د هغې فعالیتونو په اړه به پوښتنې او ګروي کنتر لرو او د چې هلته فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشي وي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو، ډیره مننه چې سم وخت راغلې. کور ودان اغلی معروف، په دې سره کې کپ دی وایي چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه دی، د ښځو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی ستدي د رسم څخه فارغ ورکوي، 3 پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتونونه شته دي، انجینر لکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر ښه دی په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیم یې کړی دي، تعلیم لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
خبرې لرته تو سیمو کې صدق کمی که حالته وضعیت توپیر کوي د هلمند لري
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې امنی ده هلته مکتبونه ترلاسه شوي دي، که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې حداقل د نجونو لپاره د یو څو صنفه فعال وساتي او استادان ورته ولېږي چې تدریس وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه موسی قلعه او لکه سنګین زاده دا ځایو د نجونو لپاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. عدد زوجات دلته ډېر زیات دي. یعنی دوی دا واز دي چې یو نه تو ښځې ولې هغه باندې فخر کوي. او همدغه مواد دي چې د ښځو لپاره د تاوتریخوالي فضا راجوړوي او ډېرې چې په هغه ځایو دولتي قدرت نشته ښوونځی ته لاسرسی نه لري، روغتیا ته لاسرسی نه لري، ښځو ته کار لاسرسی نه لري، حتی د ژوند د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي که هغه شدید حالت راته ووایي؟
شدید حالت چې تاوتریخوالي ورسره مخ کېږي، دلته ډېر کوچني سن انجونو ډېرېږي. په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دیني علما څنګه د یو اته کلنه وکلنه نجلۍ نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو اهلیت سن غو چې هغه سن سل هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمېر کېږي، خو دلته بالکل دوی ډېر زیات روان دی چې په کوچنیوالي کې. البته زما منظور هماغه سیمې دي چې امنیت نشته، خو په ښار کې هم دا موضوع نشته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي. داسې دوی زوجات لري، کوشش کوي دوه درې ودونه ولري.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسو په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه چې ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وویل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوي کچه، هم د صحیح پوهاوي کچه کښته دي څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج او نجلۍ والی څو دي، او په کورنۍ کې دوی ازدواج وکړي او کان ودونه سونه زیانونه لري نجونو دپاره. نو دغه کېږي، او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریاک کرل کېږي، او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبو کې ډېر دي. نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دې دې نه چې دوه هم ده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي.
تاسو ویل کې چې شاوخوا شپږلس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې ومره وخت کېږي چې په هلمند کې او دغه ډول ستونزو سره سروکار مري او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بلې، زما ډېر وخت کېږي چې حقوق بشر د طرف سره کار کوم. په کندهار کې مې هم کار کړی دی، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی دی، او تقریبا څلور کاله کېږي چې من ولایت کې کار کوم. بېلابېلې قضایاو پېښې سره موږ مقابل شوي یو، چې دا دی چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه، چې د هغه جملې څخه یوه یو قضیه چې کندهار ولایت کې وخت چې ما دنده درلوده د ښځو د حقونو په څانګه کې، چې یو سړی نه وتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر شینې وو، د خدای لیازې، د خدای د قرآن لیازې، تاسو وګورئ چې زه زما خور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو لاس ور وړ، او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وېتله، ویده زما د خور کوڅۍ ده چې استلې. یعنی ډېر غټه کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه استل کېږي. په خپل ان باندې ډېر داد خوایي وکړه، نفر حکومت ونیوله، خو اما هېڅ وخت دی یاده نه ولي چې هغه ورور د خپل خور کوڅۍ په جېته راته راوړې وه.
ډېری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وای نه دی کړی. ولې دغه ډول نیوکې ځینې وخت رامنځته شي؟
زموږ خلکو نیوکې د دوی د بې خبرۍ نه او ناآګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري ژر باور کوي، که نه وي نو تاسو خپله د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ. د شل کاله مخکې چې د اوګري حکومت راغلی وه، هغه وخت سره کوم ژوند و؟ د جادې بازار به سره کوم، د خرید فروش بازار به سره کوم و؟ د خلکو وتل نه وتل، هغه بېږه، هغه وحشت، هغه خلک چې دغه ځای څخه راغلی و، د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دشیان په کوم حالت کې و نه؟ او اوس څونه تغییرات راغلي دي. یعنی په دې تغییرات زه نه وایم چې سل په سل کې حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغیرات کې رول لري، رول لوبولي. اصلاحات ورولې د افغانستان د بشر حقوقو او خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادب او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه سي ډیر دوستان لري، دشمنان هم لري، هر توپک سالار، هر ظلم، هر غاصب د حقوق بشر دشمن دی. په دې خاطر چې حقوق بشر دوی د سوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي د دوی فسادونه، نو د حقوق بشر پسې ملکي تبلیغات کوي.
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لرئ او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا هر هغه د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي؟
بلې، زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژي پلان د 15 کاله د وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال د استراتیژي پلان موږ یو برخه اخلو او پلي کوو. په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن په ټولو ولایاتو کې او ساحاتو کې چې کار کوي، چې هغه 15 دفترونه دي چې یو یې په مرکز کې دي عمومي دفتر، او سوان لسې په نورو ولایاتو کې، او ساحوي دفترونه دي چې 2-3 ولایات د کنټرول لاندې څو ولایات باندې کار کوي یا مراقبت لري. نو کوم یو برخه د نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطيان څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده، اوقات نه د نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم په اصرار و په حکومت کې مخور و، هغه څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي. ټول هغه معلومات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري، زموږ دغه بخش نظارت او بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومان د حقوقو د ساتنې بخش دی، چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون، لکه اصلاح او تربیه مرکز، ماشومان چې کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي هلته ساتل کېږي. نور په شریو کې په کارګر ماشومان دوی سره سره لري، چې کوم وخت د مشکلات سره مواجه کېږي یا دولت ورته توجه وکړي، د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کېږي ځای کېږي، نو زموږ همکاران دلته مداخله کوي. دوی حقونه غواړي. او بل زموږ بس د ښځو د حقونو د ساتنې بس دی، چې کوم خویندې چې مشکلات شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي، په حکومت کې مثلا ښځې باید تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او نارینه و تر څنګ باید همرنګ امتیازات څخه برخمن شي. زموږ لوستې خویندې نه لوستې ته باید د کار زمینه برابر شي، د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او هم بل برخه د پلرون کې باید د پاره د حقونو د حمایت سره ده، چې دوی باید ټولنه سره نمبر خورد ولري، ښه نوم یادي، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي. او همدارنګه اوس وختو کې موثمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې، ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت څنګه کوي، ملکي تلفات پیش نه کوي خلکو ته، او همدارنګه خلکو سره پولیس بد برخورد ونه کړي، او د خپل صلاحیت او خلاص څخه غیر قانوني استفاده ونه کړي. همکاران درس هم ورته کوي، ورکشاپونه ورته ورکوي، چې تاسو باید ملکي تلفات باندې وپوهېږئ، ملکي خلکو ته نجات ورکوي، د ماشومان او ښځو په ساتنه کې، په عملیاتونو کې تاسو خپل باید رول ملنه دوی وساتئ. او همدارنګه زموږ د تعلیماتو بخش دی، چې د پوهاوی برنامې دایروي، په میاشت کې ورکشاپونه بېلابېلو قشنونو ته، لکه ملکانو ته، معلمینو ته، روشنفکرو ته، ټول د ټولنې په ورکښونه دایره مېرمنې
کده پوهې چې په هلمند کې اکل چې د خفه پر وړاندې او تریخوالی رامنځته کیږي، دا مهمه ده چې کوم قضیه باید اولویت ولري او کنه؟ هر څو چې قضیه اساسي او شکایت کوي کمیسیون ته به هغه قضیه ته رسیدګي کیږي؟
خو لنه مرغه چې کمیسیون دنه ده چې یو نفر کړو کې یو قضیه ګرځي چې هر رقم قضیه مقرفي راس خبره که قضیه ډېره جدي وي، خو موږ ډېر په جدیت هغه بحث کوو. ورسره زموږ همکاران درنوی ته محکمې ته در غوښتنه کوي قوانین ته ګوري او قانوني مشوره ورکوي. دغه قرباني ته چې ته دا حق لرې، دا حق لرې، د دې لارې نه کولی شئ چې خپل حق لرې، او د دولت څخه امداد خوښوي چې ولې دا قضیه پېښه شوه، ولې عملي نه ترسېږي. همدارنګه بلې قضیه ده چې معیاري ته ضرورت لري. هغه یو مشکلات ورته پېښ وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا شي، هغه سي هغه په منځ کې جوړ جج او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او دوی غوښتنه وي فرنوالې ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي، او که غوښتنه یې نه معرفي کوي.
دغه ډول جګری یا د سنځو حال فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کیږي کنه؟ نورې پیښې هم دي چې تاسو هغه حل کوي او بیا وروسته سنځو حل کیږي؟
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی. چې کله چې یو ښځه وویل چې د خپل خاوند څخه بېخي باید محکمې ته ورسي، هلته څلور مورد چې د هغه موارد، یعنی که ضرر ورته رسېږي، که نفقه ورنه ورکوي، که مرض لري، که د غیابت لري خاوند دی، نو قاضي په خپله په دغه موارد باندې پوهېږي. امکان لري که دغه ښځه ثابت وکړي چې دغه ازدواج دې په نفع نه دی، قاضي تفریق صادر کړي. خو حقوق بشر هېڅکله دا کار نه کوي، طلاق ورکوي او نه صلاحیت لري او نه پې.
بلې، دغه ډول پېښې خو ثبتي تاسره او هغه کسان چې هغه چې د تاریخوالي سره مخې خامه کوم تر عزیز کپتی او کې چې ډېر قضیه د کمیسن سره ثبت وي.
بلې، دا څه شو راځي اصل کې پر بیا هم دوی باندې تاریخوالي وحل تل یا قتل تر ټول دا شی هم ګانې وي، نو په خپل مستند کوم څه ګانې سره مالې ته جو قضیه او که د سموزه د جدایي وي، د موږ بیا بل ارګان ته دولتي ارګان ته معرفي کوو، او د دولتي مسخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دوی سره برابر شي.
درنو اوریدونکو، دغه خبرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خبریږي، او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. هغه معروف ک د کار څنګهوالی په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟ شیوه کومه شیوه چې تاسو مخته وړي یا کومه تګلارې لري؟
بلې، خو کوي، خو چې څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا د ژوند سیاسي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي، کوم خنډونو سره مخ شوي؟
په ولایتو کې خو خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلاتو سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوې هم ده، موږ به برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
ډیره که تاسو وایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کې یا قضیې چې تاسو ته راجع کیږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما قضیه کې داخل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واحل ټکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کوي چې موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حلو فصل کړو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راضي کېږي راضي پکې وړه کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بلې، کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کورته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي؟
موږ ته شکایت کړی ده داسې نه ده شوی، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت په ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که د هغه پسې خاوند دې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل شول. دا په خپله یو تاوتریخوال دی، اصل دی، یعنې هغه کوم جرم سرته رسولی او مابس کې خپل بند تېر کړ، باید چې نه وای وژل شوی.
بلې، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بېرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بلې، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. دا خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسوي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي، خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني، او حق د دین دي چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
بلې، د موارد کې ډېر خبرې وکړل، یعنی ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې که د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تعدید دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایاتو ته سفرونه درلودلي، دا سیمو اوریدلي دي چې اکثره ولایاتو ته مو سفر درلودلی دي، که راته ووایي چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د ښځو وضعیت ښه دی او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډېر کېږي؟
داسې ویلی نه شو چې مشخص په کوم ولایت، هر ولایت خپل مشکلات لري، او دغه د افغانستان دغه ناورې فرهنګ چې په ټولو ولایاتو کې حاکم دی، یعنې تر بامیان نه نیولې، تر پنجشیر نه نیولې، چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه، خو بیا همدلته د ښځو په ارتباط او تاوتریخوالی شته دی. ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي، همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي، همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي، او بیا نور ناامن ولایتونو کې د دې نه ډېر. خو داسې ولایت نه شته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بېخي بهتر دی او هېڅ نه به تاوتریخوالی ورسره نه شته.
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی یا نسبي پیشرفت او پرمختګ په کوم ولایت کې ډیر تر سترګو کیږي؟
نسبتا د ښځو وضعیت ښه دی، پر ډیر لوی شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښځو وضعیت، یعنی که ښځه وغواړي چې کار وکړي د خپل کوره وځي، ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولاړې. په بعضې کورنۍ کې چې ولله همسایه کور ته تللې وي د شپې، وایي وسلته کول وي چې ولې تللې وي. بیا پس دغه نه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي، لکه پکتیا، لکه خوست، دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودلې دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه که ووایئ چې هلته مېرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ یې په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
هلمند کې دا اوس ویلی شم چې دلته له نیکه مرغه سره چې تعلیم ته، یعنی ډېرې ښځې، ډېرې نجونې، که څه هم د اسمبلۍ په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې نه، راډیوګانې، تلویزیون، له مالي تلویزیون او راډیوګانې چې دي، هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو غږ کوو چې تاسو خپل کوچني نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی، وضعیت ښه دی او اطرافونو ته یم که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي، هیلمن یم چې دېنه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسې دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي؟ ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي، مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه یا غنې دي. اما په تاسف سره، بدبختۍ سره ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي، هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې، چې دا یو غیر قانوني کار دی او باید اردو او کوم مسله د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونی کی.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده هلته کار کړی دی، د ښځو پر مختار په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بله، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل، کندهار او هلمند، دواړه نام خدا اخیستلی دي. او دلته هر مېرمن په خمک باندې بلد دي، هغه قندري دوزي چې ورته وایي، هغه باندې که څه هم هغه ډېر مشکل کار هم دی، خو دلته حتی د دولسو دیارلسو کالو نجونو هم کولی شي دغه خامک وي. او ډېری ښځې د دغه خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي، او خرڅلاو ته، کابل ښار ته، نورو غټ ښارونو ته د دوی د لاسي صنایع دي. او دوی خپله د بدن کالي، د ځان کالي، یعنی په خپله جوړوي، او ډېر با استعداد ښځې دي، ډېر پوه ښځې دي، ډېر خواریکښې ښځې دي د دواړو ولایتونو.
خو کله کله داسې شکایت تونه راورسیږي چې ګوکه هغه میرمن چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسېږي د هغه تولید شوی محصولات په هغه بیا چې دوی ته ګټه ورسیږي نه پلورل کېږي بازار نشته ورته او یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیا اخلي او بیا په لوړه بیا په بهرنیو پیرودونکو پلوري.
دا خو د بازار خبره ده، ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو شهرو ته وړي خامخا پرې ګټه کوي. نو ویلی شم چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي، داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي.
اغلی معروف کرتوی چې هلمند ته مو څنګه ورپیښه شوه؟ آیا د دفتر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه وه چې تاسې هلمند ته ولاړ شئ، هلته دنده ترسره کړئ، که نه خپله مو هم وغوښتل چې هلته اوسېږئ؟
هو، مننه ستاسو سوال څخه. داسې وه چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي وه، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت په کابل کې مې کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امتحان اخیستل کېږي. نو چې ما هغه اعلان وکتل، زه په خپله هم خپل سیمه مې ولیږه او په امتحان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ، د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیګې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړل. ما ته وایي چې هلمند ته ځي، چون هلمند ما لیدلې وه وختي او زما خوښ وه، ما وایي ووځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت باندې د هلمند دفتر مسؤلیت مې قبول کړ.
بله، او غواړئ همدلته په هلمند کې پاتې شئ که نه بېرته راځئ مرکز ته او دلته دنده ترسره کوئ؟
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
په همدې کمیسیون کې که نه دنده مو بدلوئ؟
کمیسیون خو ډېر ښه ورګان دی، ډېر یعنی موږ ډېر عمر په کښې تېر کړی دی او موږ ته معلوم دی چې د ډېر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډېر ښه ورګان دی. خو که دلته وشو پرته فایده شو دغه ځای، که بیا دا ځای نو امکان لري چې بل ځای ته ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږېږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړي دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده؟
بلې، زه په کابل کښې په یو لیسه کښې شرنو کښې زه معلومه په توګه مقرر شوم، بیا درې کاله پته سر معلومه وم، هلته تقریبا 15-16 کاله سر معلمي وم وکړه. بیا د طالبانو په وخت کښې WSP د مینیټورینګ برنامې وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله چې د ښځو دپاره ښځې کار کوله او ډوډۍ ورته پخه توضع کوله. په دې کښې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونو ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو هغه مضمون مکف یاد وي؟
بلې، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله، یعنې زه په هغه کښې په خپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړله، په خپله مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بل د طالبان په وخت کښې ډېری ښځې وایي چې په کورونو کښې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته را نه غی؟ څوک چا ونه ګواښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کښې سر معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کښې ولاړو، هغه آخري میاشت کښې معاش مو واخېستله، او ماج دومره و پاغه وخت کې چې په دی افغانان د کابل کې شمه پیاده اگر روزمره سودا وشو او خلاص نو چې کورته ولرم مشتسمه مونی ولې چې بیا ته داسې او زایته ولر چې ما د پره دند نیم هم زما د خوند لپاره نو چې کندر نو کندر په شفخانه کې ما صحیح کورسونه په کابل کې لوستي او مخکې هلته چې ولرم زه د نرس او قابله په توګه یو نیول ما مسخینتیان مسخله پدنتیان مسخینی ولر پس دا غنه زما مهارتونه چې ولیدل او پوښو چې ما په خوا تدریس هم کړی دی نو ما ته په متوسط دغه ولایت څخه چې ته زموږ سره وستدی وکړه د انجینر ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې یعنی هغه هغه کلینه و چې ته نوې کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کې تدریس باندې ویلی و او په پښتو ژبه ته تدریس نه بلد وم نو یو وار ما په کور کې یو کتاب ویل بیا مې په پښتو ترجمه کول دا غوښمه نوټ لیکچر جوړول نوټ بیا مې شاګردان ته نوټ ورکول دا ډېر مشکلات ما ولیدل خو همدارنګه د کندهار په شهر کې ما چې کله د نوي حکومت راغله طالبان ولاړه ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ او د شیزی سنتر چې یو وړیا سنتر و د شوزه د لپاره د انګلیش او کمپیوټر زده کړو په خاطر دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ انګلیسي مې دلته زده کړله کمپیوټر مې دلته زده کړله او په دغه نه ډېر مؤسساتو سره لکه کډیټ دفتر و یو انټرنیشنل مؤسسه ده ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل مؤسسه ده په دغه مؤسسه کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته نننه و طلب یعنی حقوق بشر ته هم چې زره اخر ما یعنی هغه دفتر و دایم نه ولیدلې چې کوم ځای کې ده نو وګرځیدم بیا دوی وی چې ته کابل ته هم قرار کیږي ته بیا کابل ته ولرم د دې دفتر مې پیدا کړ نه خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کیږي نه زه په خپل هر وظیفه کې زره واسطه مې نه درلودلې په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوم نو شپاړس کاله مخکې دفتر مرکزي ته ولاړم هلته امتحان رانه واخیستل سبا راسه د امتحان نتیجه دی چې راغلم ما ته نتیجه امتحان راکړله چې زه کامیابه وم او ما ته مکتوب راکړله دفتر صحوی قندار کې چې اول پلان مقرر شو مده شو د مامن په بخش
بله
او پس دا هغه نه د کار کوم بیا د قندار نه کابل ته ولرم لاس کاله کابل کې مې کار وکړ د کابل نه بیرته د هلمندي خویندې ورونو خدمت تر راغلم او حقوق بشر د هلمند ولایت کې کار کوم او ویل لرم کارونه چې زه کوم دوی زنې راضی وي او د هلمند خلکو څخه زما هیله ده چې هر ځای چې د حقوق بشر نقض کیږي یا پر زموږ په ورونو پر خویند باندې تاوتریخوالی تیری د دوی حق خوړل کیږي د دوی حق نقض کیږي حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي موږ ته خپل وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بیرته ځنه هغه چا خوړلې ده دغه وګرځو او دولت وادار کړو چې د دوی
حقوق بیرته ورته یاد کی. بله په افغاني کورنۍ کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپل کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وځ کیږي. تاسو کوی اي په کور کې کوم محدودیت درته نو وځ شوی د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي او په تیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
له نیکه مرحبا ته وایم چې مشکور نه یو ورونه اند کورنۍ و ماته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدل مې د پلار له خوا مې خدای دې وکړي چې تکول یې ته لایق یې او همدارنګه پس دا غنه چې واده مې ته چې زما خاوند یو افسر پولیس و هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیش وو په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کوم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم نو دغه وخت یې مې کار کړی ده او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خويندې ته مشکلات جوړوي د دبر خلری یو خو زموږ خويندې د تحصیل په وخت کې خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي. بعضې فیشنونه دي او بعضې کارخونده بعضې دي او دا شیان دي چې اصلا دغه انجینې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي. که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دوی پلوي کولی شي. ډېر ځای موږ میندې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي. او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ پې په کار کېږي ورته وایي چې مکتب ته مه ځه. خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ. دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایي چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ. که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجي شي او مکتب هم ویلې نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې. مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه. نو انجونې نه زما هیله دا ده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي. بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر شی شته دي.
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته؟
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم او پس دغه نه نو معلمي دنده مې واخیستله او سر معلمي وکړه. هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله. ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ. خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامه کې زه د حقوقو